استارت کلان داشته باشیم. ولی اما توجه باشیم زنای افغانستان از فعالین حقوق بشر شده تا معترضین و خبرنگارش همشون دادخواهی کردن که این موضوع و این یعنی این وضعیت ما تجربه کردیم و این افتخار امروز شنیدیم. به خاطر چی ما نامه نوشتیم با مقامات بریتانیا، ما نامه نوشتیم با مقامات استرالیا که چرا، و بارها هشتگ زدیم، توییت زدیم، مقامات منشن کردیم که باید صدای زنای ورزشکار هم
وقت ما تمام است. بله تشکر، من موافق از اون کاملا با حرف شما. تشکر از شما شنونده های عزیز، وقتتان خوش، خدا نگهدارتان.
سلام ستړي مشه د اسیز مخه کلازاده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلوو. د مزار شریف په دوی محوزه کې 14 شوې ده. د افغانستان د کورنی رسنیو د راپورونو لمخې دا 14 نن سهار د مزار شریف سیدو خان جمعه ته نږدې رمتسه شوې ده. د رسنیو د عین شاهدانو په حواله ویلي په 14 کې وخزه وژل شوې او درې نور کسان ټپیان دي. ویل کېږي 14 د ځای پر ځای شوو انفجاري موادو له کبله رمتسه شوې ده. تر اوسه د طالبانو حکومت د 14 په اړه څه ویلي نه دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د پاکستان د سفارت له سرپرست سفیر عبید الرحمن نظامی سره کتلی او د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت د اماړیکو رئیس احمد تکل نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼې لیکلي متقی په دې کتنه کې له پاکستان د افغان کډوالو د جبري ایستلو او له کډوالو سره د پاکستاني پولیسو پر نامناسب چلند خپله خوشنی له نظامی سره شریکه کړې ده. وړاندې د متقی په حواله راغلی له افغان کډوالو سره د پاکستاني چارواکو دا ډول چلند د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنولی شي. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د نظامی له قوله ویلي د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په اړه د طالبانو اندېښنې مني او له اړوند چارواکو سره یې دا موضوع شریکه کړې ده. پاکستان د اپریل میاشتې له پیله په زرهاو افغان کډوال په جبري ډول پاکستان ته ستنه کړې دي. دا کډوال وایي پاکستاني پولیسو ورسره ناسم چلند کړی او د جبري ایستل کېدو سربیره اړ شوي خپل ټول مال او پانګې په پاکستان کې پریږدي او خالي لاس افغانستان ته ستنه شي. د ایتالیا حکومت تایید کړه چې د روانې شنبه په ورځ به د ایراني او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرو اترو کوربه وي. د هیواد د بهرنیو چارو وزیر انټونیو تاجانی نن د شنبه ویلي د خبرو اترو د ایتالیا په پلازمینه روم کې ترسره کیږي. ایراني او امریکایي چارواکو د ایران د اټومي پروګرام په اړه د مذاکراتو نمړنې خبرې اترې تیر شنبه په عمان کې کړې وي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون یک شنبه ویل واشنگټن به ډیر ژر د ایران په حق له خپل پریکړه وکړي. د اوکراین په سومی ښار کې خلکو نن د روسیې د وژونکو بریدونو د قربانیانو د یاد لپاره ماتم مراسم ترسره کړل. د یکشنبه په ورځ د روسي ځواکونو لخوا د دغه ښار په مرکز په برید کې لږ تر لږه 3 کسان ووژل شول او 112 نور ټپیان شول. دا برید چې د روسیې د بالستیک توغندیو په واسطه ترسره شو د یکشنبه په سهار هغه وخت وشو کله چې خلک د ښار په مرکز کې په مذهبي مراسمو د ګډون لپاره راټول شوي وو. د میکولاف سیمې ښاروال سرهی پاکسیک د ماتم په مراسم کې ویل موږ دلته راټول شوو ترڅو د دې ښار هغو ماشومان اوسیدونکو ته درناوی وړاندې کړو چې وشل شوي دي. د اوکراین حکومت ویلي چې په برید کې کارول شوي دوه بالستیک توغندي خوشي مهمات لیږدول. په برید کې کورونه، دوکانونه، کافي په نښه شوي دي. او د جاپان په اوسکا ښار کې د 132 هیوادونو په ګډون د تفریحي ټکنالوژۍ، سوشي او نورو صنعتونو نندارتون جوړ شوی دی. دا نندارتون چې اتمه ده څو میاشتې دوام وکړي، هدف یې په ټکنالوژۍ او نورو صنعتونو کې د ګډونوالو هیوادونو د پرمختګونو او لاسته راوړنو ښودل دي. د اوکراین برخې ته هم ګڼ خلک ورغلي چې اکثره نندارې ته وړاندې شوي توکي د یووالي، د اوکراین د ازادۍ او دیتا ورته سمبولونه درلودل. جاپان پل روستی ماډل روباټونه نندارې ته ایښې دي. د کوریا څانګې کې بیا بیلابیل ډوله سوشي خوراک وړاندې شوی دی. تاسې خبرونه واورېدل، وړاندې سره دا مطالب اورېدلای شئ. پاکستان په وروستیو څو ورځو کې له دې هېواده د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ جاري ساتلې ده. خو افغانستان ته راستنه شوي کډوال په څه وضعیت کې دي؟
خوراکي مواد هم اتر ډېر دي، پیسو ضرورت هم ډیر دی ماسره سره چې بودیجه عملته پاتې شو که امان هم نشته ماسره نه بستره شته او لشي شي
چې د طالبانو حکومت څومره د دغه کډوالو لاسنیوي کوي او نړیوال سازمانونه په دې برخه کې څه رول لري او دوی څه مرستې کړې دي وړاندې به یې په راپور کې درته وایو. د کرکټ نړیوال شورا ویلي چې د جلاوطن افغان ښځینه کرکټ لوبډلې د ملاتړ لپاره یې ځانګړې کاري ډله ګمارلې ده، خو د نارینه کرکټ لوبډلې لپاره به دغه پیغام او دغه زیری په څه معنا وي؟
دغه مسله د افغانستان کرکټ په خیر ده، موږ یې په نیک پال نیسو.
وړاندې به په دې اړه هم درته جزئیات ولرو. دا به هم راسره واوري چې د اوکراین په سومي ښار کې په بریدونو کې د وژل شوو کسانو لپاره نن د ماتم مراسم نیول شوي وو او دغه بریدونه هغه مهال شوي چې خلک په دې ښار کې په مذهبي مراسمو بوخت ول. له دې سره بیره د خبري خپرونې په پای کې به ستاسو پیغامونه هم درته ولرو. نور مطالب هم شامل تیم غواړم.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشه زفری د سیاله مو په تخنیکی چارو کې سره تایر روشان دی. د کرکټ نړیواله شورا سی سی وای د جلاوطن افغان خزینه کرکټ لوبډلې د ملاتړ لپاره ځنګړي کاری ډله ګماري. د پریکړه د یکشنبې پورز د کرکټ د نړیواله شورا په غونډه کې شوې ده. په دې اړه نور تفصیل ورزو د اکرام الله اکرام په دې راپور کې اورو.
د کرکټ نړیواله شورا آی سی سی وای د افغانستان د کرکټ د خزینه لوبغاړو د ملاتړ لپاره ځانګړي کاري ډله او مالی صندوق رامنځته کوي. آی سی سی په یو اعلامیه کې ویلي د هند، انګلستان او ویلز او استرالیا کرکټ بورډونو سره په ګډه به د افغانستان د خزینه کرکټ لوبغاړو په شخصي او مسلکي پرمختګ کې مرسته وکړي. دا پریکړه د یکشنبې په ورځ د اپریل په 14مه د کرکټ د نړیواله شورا په غونډه کې شوې. لدی سره د کرکټ د افغان خزینه لوبغاړو لپاره چې پر افغانستان د طالبانو تربیا ځلی واک ورسته له هیواد وتلی د مالی ملاتړ لپاره یو ځانګړی صندوق رامنځته کیږي چې ډاډ ترلاسه شي افغان کرکټرانې د لوبو د دوام لپاره د اړتیا وړ پیسې لري. د کرکټ نړیواله شورا ویلي چې افغان خزینه کرکټ لوبډلې ته به تکړه او تجربه کار روزونکي ګمارل کیږي چې دغه لوبډله وتوانیږي د لاغړېدو فرصتونه پیدا کړي. د کرکټ د نړیواله شورا مشر جیشا په دیاړه پر خپل فیسبوک په یو بیان کې ویلي آی سی سی باور لري چې دا نو وخت بنې واځي د افغان خزینه کرکټ لوبغاړو ورزشي فعالیتونه خوندي کړي، بلکې د ورزش رول به د یووالي د یو ځواک په توګه پیاوړی کړي. نوموړي د غرض ویلي موږ په خپلو شریکانو ویاړو چې د کاري ځواک او د ملاتړ پروګرام پیلوو تر څو ډاډ ترلاسه شي چې جلا وطن شوي افغان خزینه لوبغاړي کولای شي په ورزش کې خپل سفر ته دوام ورکړي. په همدې حال کې افغاني الاصله استرالیاوي ریتا انوري چې د افغانستان د خزینه کرکټ ملي لوبډلې په جوړولو کې فعال ونډه لرله، د کرکټ د نړیواله شورا دا پریکړه ستایي او وایي چې په دې سره به د افغانستان د کرکټ خزینه لوبډله پرمختګ وکړي.
دا بهترین پریکړه ده. لدی وروسته به آی سی سی دا لوبډله په رسمیت پیژني، دوی ته به بودجه ورکوي او دوی ته به د نړیوالو سیالیو زمینه برابروي. دا یوازې د افغانستان د کرکټ خزینه لوبغاړو لاسته راوړنه نه ده، بلکې د ټولو افغان ښځو چې د نړۍ په هر کونج کې اوسېږي ده او دا ښیي چې موږ کولای شو.
د کرکټ افغان څارونکو او مینوال هم د کرکټ د نړیواله شورا لدی پریکړې خوښ دی، وایي چې په دې سره به د زینو کرکټ بورډونو هغه اندېښنې هم پای ته ورسیږي چې د افغانستان د خزینه کرکټ لوبډلې د نه موجودیت په اړه درلودي. د کرکلیټ په نوم د ورزشي بنسټ مسول نصرت الله نصرت ازادي راډیو ته وویل
نو دا د افغانستان د کرکټ په خیر مونږ غړو چې د افغانستان خزینه لوبډلې نه د کرکټ نړیواله شورا ملاتړ کوي. اوس به وګورو چې د انګلند او د غراز د استرالیا سره د افغانستان کرکټ بورډ څومره کولای شي چې له دغه موقع نه استفاده وکړي چې دوی ورسره بیرته خپلې هغه کوم اړیکې چې دي هغه ورغوي او دواړخیزه سیریزونو ته لازمینه برابره شي. دغه مسله د افغانستان کرکټ په خیر ده، مونږ یې په نیک پال نیسو.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی او دا هم معلومه نه ده چې د آی سی سی له نوې پریکړې وروسته د افغانستان کرکټ بورډ په دې برخه کې څه رول ولري. خو د کرکټ د نړیواله شورا د وروستۍ ناسته کې د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس میرویس اشرف هم برخه لرله. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کرکټ د افغان خزینه لوبغاړو سره هم خبرې وکړو، خو لږ تر لږه درې خزینه لوبغاړو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو دا په داسې حال کې ده چې د تیر 2024 کال په مئی میاشت کې د افغانستان د کرکټ خزینه لوبغاړو د کرکټ له نړیوالې شورا نه په یو لیک کې غوښتي وو چې په جلا وطنۍ کې ورته یو لوبډله جوړه کړي چې وکړای شي د هغو نجونو استازیتوب وکړي چې د کرکټ مینوالی دي خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا ورته د ورزش او کرکټ کولو اجازه نه ورکول کیږي. که څو ماغه محل د کرکټ نړیوال شورا دی لیک ته جواب نه ورکړي، خو د روان کال په جنوري میاشت کې د افغانستان د کرکټ لوبډلې په استرالیا کې د بی پولي کرکټ لوبډلې سره د شل اورونو یو لوبه وکړه. هغه محل د استرالیا کرکټ بورډ دا سیالي د افغان خزینه لوبغاړو لپاره په نړیواله کچه د لوبېدو په لور لومړی ګام بللی و. که څه هم په دې لوبه کې افغان خزینه لوبغاړو د افغانستان په استازولۍ کوم ځانګړی لباس او نښان نه درلود، خو د کرکټ د نړیوالې شورا وروستۍ پریکړې دا تمه پیدا کړې چې ښایي له دې وروسته به د افغانستان د ښځو کرکټ لوبډله په نړیوالو لوبغاړو کې د افغانستان له نوم او نښان سره راڅرګند شي. یادولو ده چې په 2021 کال کې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته په افغانستان کې د ورزش په ګډون په ښځو ګڼ محدودیتونه ولګېدل، چې لامل یې د کرکټ خزینه لوبغاړي له دې هېواده ووتې او ډېرې استرالیا ته کډوالې شوې.
په راپور کې مو اوریدل چې د کرکټ نړیوالې شورا سی سی پریکړه کړې چې د جلاوطن افغان خزینه کرکټ لوبډلې د ملاتړ لپاره ځانګړې کاري ډله رامنځته کړي. دا پریکړه پرون یکشنبې د دې شورا په یوې غونډه کې د څو هیوادونو په ګډون باندې شوې ده. په همدې موضوع به هم شو د ښځو د حقونو فعاله وژمه توخي را سره ده. اغلې توخي ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. که تاسو راته وایست دغه پریکړه ښایي د افغانو ښځو د حقونو فعالانو لپاره یو لوی لاسته راوړنه وي، په دې برخه کې کوم ښځو چې غږ اوچت کړی دی او د افغان ښځینه کرکټ لوبډلو څخه ملاتړ کړی دی، په ټوله کې له کرکټ هم ملاتړ کړی، تاسو فکر کوئ آیا دا د دوی و د غږ پورته کول لاسته راوړنه ده که نه؟ کرکټ بورډ غواړي خپله د افغان ښځینه کرکټ لوبډلو څخه ملاتړ وکړي.
سلامونه وړاندې کوم فریده جانې تاسو ته او تاسو راډیو لاره ټول اوریدونکو ته. طبعا حق څه دی؟ اوس داسې یو زمانه دی چې حق باید د حق د اخیستلو لپاره باید خپل ژغ پورته کړي او خپل حق باید واخلي، او په دغه رقم چې په کور کښېنه او د هیچا ژغ نه یا خپل د حق لپاره خپل ژغ پورته نه کړي، څوک تا ته په کور نه درکوي بلکې درڅخه یې اخلي هم که چوپ پاتې سي. نو زه پوهېږم چې دا د افغان ښځو مبارزه وه، دا تیرو څلورو کلو کې تقریبا موسم په دا راتلونکي اګست کې څلور کاله پوره کېږي د افغانستان د سقوط څخه، دا د افغان ښځو مبارزه او د مختلف پلاتفورمونو څخه دوی خپل ژغ پورته کړی او همدارنګه د مختلفو پلاتفورمونو له لارې عدالت غوښتنه کړې د دې لپاره چې هغه حقوق چې اسلام او وضعي قوانین ورکړي او دا تیر شل کاله دوی ورته مبارزه کړې وه هغه د ترلاسه کولو لپاره، یعنی هر پلاتفورم کې ځای شوي او خپل ژغ پورته کړی. نو
اغلی توخی ساسی په باور باندې دا یو هیله مندی را منسته کوي که چری د کرکټ نړیوال شورا افغان خزینه کرکټرانو ته د حق ورکړي چې هغوی لوبي وکړي یا په مالي ډول د هغوی ملاتړ کوي، تاسو هیله مند یاست چې په راتلونکي کې نور هیوادونه د افغان نجونو د تعلیم حق ته پام وکړي که چری خزینه فعالان همداسې خپلې مبارزې ته پام توجه وکړي یا دوی د مبارزې لاپسې زیاتې کړي افغان نجونې د حق د تعلیم حق ترلاسه کړي یا د خزیه د کار حق ترلاسه کړي؟
زه فکر کوم چې نړۍ په دې شی باندې یعنی واضح او ښه پویژ او خبره ده چې د نن په افغانستان کې سره واندي او افغان انجینر له تعلیم څخه به برخې شي. اوس نو مسئله زموږ ده، د ټولو هغه افغانانو کاغوی د کور د نن دی که هغه بهر کې دی د افغانستان څخه بهر راوتلی، کپلرونه دی کمایند دی که با سواد افغانان دی که بې سواد افغانان دی که په کلیو کې دی که په باندو کې دی که په شارو کې دی کناری نه دی که شزی نه دی، دا د ټولو نور مسئولیت کیږي د دې چې د خپل حقوق لپاره د دغه ناورین لپاره خپل ژغ پورته کړي. څلور کاله افغان نجونې له زده کړې څخه به برخې کول دا نه یوازې د افغان نجونو ژوند دی له تیاره او همدارنګه محرومیت سره مخامخ کړي، بلکې د افغانستان راتلونکي لزوال سر مخامخ کړي. چې زه فکر کوم چې دا اوس د ټولو مسؤلیت دی. نړۍ په دې باندې ښه خبره ده چې د نن په افغانستان کې سره روان دي. اوس د افغانانو مسؤلیت دی چې هغه کسانو باندې راغو کې چې د بشر د حقوقو مدافعین ځانو ته وایي او د نن په افغانستان کې 50% نفوس د افغانستان د خپل ټول حقوقو څخه محروم دي او په دې حق له دوی چوپ پاتې دي. دوی تر سوال لاندې راولي هغه هیوادونه چې د افغانستان په مسایلو کې دخیل دي. د هغه هیوادونو خلک چې دی دې ته اړ کې چې هغوی د خپلو مثلا وزیرانو څخه د خپل وکیلانو څخه د پارلمان د وکیلانو څخه پوښتنه وکړي چې دا کوم ناورینونه مثلا چې د نړۍ په سطحه د بشر په حقوقو کې روان دي او دا کوم نړیوال قوانین چې ورته جوړ شوی ده د دې څخه ولې کار نه اخیستل کیږي؟ د دوی څخه مالیه اخیستل کیږي؟ دوی حق لري چې د خپل حکومت څخه پوښتنه وکړي. بل ورځ پر دوی باندې دا موضوع تکرارېږي او هغه وخت به هیڅوک نه چې د دوی ژغم واوري. دا د ټولو مسؤلیت باید خپل ژغ پورته
کړي. په لنډو کې کراته وایست دا چې د کرکټ نړیواله شورا د ښځینه کرکټ لوبډلې ته پام کوي، آیا فکر کوي دا به لار پرانیزي چې له دې وروسته د فوټبال ښځینه فوټبال لوبډلې ته زمینه برابره شي چې په نړیواله کچه لوبې وکړي، یا په نورو ورزشونو کې چې موږ ښځینه لوبغاړي لرو دوی وده وکړي؟ لنډو کې راته وایي.
بالکل، دا خو یعنی هر ډله چې دی د ورزش په هر برخه کې چې دوی فعال پاتې شوي دي او کار کوي، دوی مثلا همداسې کولی سي چې نا امید نه سي لیک واستوي. 2024 کې د کرکټ ښځینه لوبډلې لیک واستوي نه چې موږ غواړو چې سپورت سو بهر د هیواد یو لږ پر موږ باندې، یعنی باید کارو سي زائر کول سي ډیر شیان هم نه وشته، اما ډیر شیان هم د اوس یعنی ډیر نو شیان هم تر لاسه کی، خو د اوس لپاره د هغه لیک په مقابل کې وسیم ډیر شیان تر لاسه کړي. نو دا په دې معنی ده چې کژاغ پورته کې خپل حق وغواړي او خپل مبارزه وکړي حتما ته تر لاسه کی، اما مبارزه غواړي او مبارزه وخت ته ضرورت لري. نو زه فکر کوم چې په هر ارساتو کې چې فعال ورزشکاران دي او همدارنګه د بشر د حقوقو فعالان دي، دوی باید خپل ژغ پورته کې ترسو نه ایواز د بهر د هیواد افغاني شوز د خپل ټول حقوق څخه برخمن، بلکې د نن په افغانستان کې د کوم ناورین او بحران چې روان دي ته هم د پایټ شېش دي.
ډیر زیاته مننه کور دی ودان د خزو د حقونو فعال او جمع توخي و چې د کرکټ د نړیواله شورا آی سی سی د هغه پریکړه په اړه باندې چې له افغانستانه بهر افغان خزینه کرکټ لوبډلې د ملاتړ لپاره کاری ډل رامنځته کړي خپل نظر او تحلیل سره شریک کړو.
داسما حق دی
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو پاج وندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
پلان دی باندې نړیوال موضوع ته هم تم شو، خو ست افغانستان یو موضوع راخلو. د خلو نړیوال پروگرام دبليو اف پی واي په افغانستان کې د انفلاسیون کچه مخ په لوري دوده او ډېر هغه افغانان چې له پاکستان ستنه شوی دی بیرنیو بشری مرستو ته اړتیا لري. دبليو اف پی په خپل مشني راپور کې ویلي د متحده ایالاتونو د بشر دوستانه مرستو زند د افغانستان د زیانمنو وګړو د خوراکي خوندیتوب لپاره ستر ګواخ رامنځته کړي. نور تفصيل اکرام الله اکرام نورو.
سید گل خان چې په پاکستان کې څلور لسیزی ژوند کړي او څلور ورځې مخکې خپل کورنۍ سره یو ځای له هیواد وستل شوی، ازادي رادیو ته وویل چې لس کسیز کورنۍ ورپغاړه د اوس مهال د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې د یو خپلوان په کور کې اوسیږي.
لکه چې خوراکي مواد هم اړتیا ډېر دي، پیسو ضرورت هم ډېر دي، ماسره څه چې بودیجه عملته پاتې شو، سامان هم نشته، ماسره نه بستر شته او نه څه شي پکه دغه ضرورت دي دستي او نور څه ضرورت ډېر دي. چې دلته بیا مرض والا کسان دي که چېرته او مو ته پر سر پلان ځات چېرته ورکې کوم دشته کې او مو بار ته به کور جوړو بد وضعیت باندې راغلی په لار کې هم څه امداد مو باندې شوې نه دي.
د کاپیسا د نجرب ولسوالۍ اوسیدونکو ناصر هم چې تازه له ایران ایستل شوی له ورته ستونزو سره مخ دی.
درې کاله په ایران کې وم، د خپل کورنۍ لپاره د نفقې د ګټلو په نیت هلته تللی وم او کار مې کولو، خو څه موده مخکې ونیول شوم او افغانستان ته ډیپورت شوم. اوس په افغانستان کې هیڅ ډول امکانات نه لرم، نه کور شته او نه کار شته. کورنۍ مې په دې تمه ده چې زبا ورته امکانات برابر کړم، خو زه اوس خپل مرستې ته اړتیا لرم. له ملګرو ملتونو غواړم چې موږ سره همکاري وکړي.
په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې د انفلاسیون کچه مخ په لوړېدو ده او ډېری هغه افغانان چې له پاکستان ستانه شوي دي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه پروګرام په خپل وروستي راپور کې چې د اپریل په 14مه یې خپور کړی ویلي، د متحده ایالاتو د بشري مرستو ځنډول په ځانګړي ډول د خوړو د پروګرام سره د مرستو کمول د خوړو خوندیتوب ته جدي خطرونه پیښوي، په ځانګړي ډول دغه کسانو لپاره چې په بهرنیو مرستو تکیه کوي. WFP د مرستو د دوام پر اهمیت ټینګار کړی. دا په داسې حال کې ده چې په وروستۍ کې ایران او پاکستان په دې هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړې او د راپورونو له مخې له 2021 کال لاګس رئیس 2.5 میلیونه افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي. د خوړو نړیوال پروګرام اټکل کړی چې په 2025 کال کې به شاوخوا 1.6 میلیونه افغان کډوال له پاکستان او یو شمېر نور له ایران افغانستان ته ستانه شي. WFP ویلي چې د راستنېدونکو مخ په زیاتېدونکي شمېر د خوړو سرپناه او کارموندنې غوښتنه زیاتوي، په داسې حال کې چې ډېری راستنېدونکي د نامعلوم راتلونکي سره مخ دي او اړینی سرچینې نه لري. ټولنیز فعالان په اوسنۍ شرایطو کې له افغانستان سره د بشري مرستو دوام جدي اړتیا بولي. له ډلې مجیب لحاظ افغانستان ته د کډوالو سندو ته په اشاري ازادي راډیو ته وویل،
دا خلک نهایت تیر مجبور او اړ خلک دي، په هر برخه کې اشد لاسنیوي ته اړتیا لري. د سرپناه نیولې تر خوړو پورې ناروغیو د درملنې په خاطر باندې نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې خپل بشري مرستې د افغانانو سره د بشري همدردۍ لمخې په دغه پړاو کې په ځانګړي توګه په بیړنۍ ډول باندې ترسره کړي، ترڅو خدای مکړه یو انساني ناورین رامنځته نشي.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې متحده ایالاتو په روسیې کې د افغانستان په ګډون یو شمېر هیوادونو سره د مرستو د ځنډولو اعلان وکړ. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار د مرستندویو بنسټونو په چارو کې لاسوهنه رد کړې ده، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ټمی بروس ویلي متحده ایالات اندېښنه لري چې طالبان حسین په افغانستان او یمن کې د خوړو له نړیوال پروګرام سره د دوی لمرستو ګټه اخلي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې به د افغانستان په اړه یو راپور درته ولرو، خو اوس نړیواله موضوع اخلو. د ملګرو ملتونو سازمان امریکا او اروپایي ټولنې د اوکراین په شمال کې په رسمي خرګوټي د روسي مرګونو بریدونه غندلي. نور په دې اړه له صفي الله ستانک زینه اورو.
د سومي خلک او چارواکي د پرونی مرګونی پیښې قربانیانو ته د درناوي لپاره د ویرا او ماتم مراسم نیولې وو. د میکالیف کا خاروال سره پاسیک په دې غونډه کې وویل، موږ راغلي یو چې د خپل ښار هغو ماشومان او اوسیدونکو ته درناوی وړاندې کړو چې وژل شوي دي. د ازادي اروپا راډیو یو خبریال چې تر پیښې لږ وروسته سیمې ته رسېدلی وایي، برید د وړوکي ښار په مرکز کې د ګڼې ګوڼې په ځای کې هغه وخت شو چې اوکراینیان د عبادت لپاره کلیساګانو ته روان وو. په غبرید کې چې اوکراینی چارواکي وایي خوښي مهمات کارول شوي وو، لږ تر لږه 14 کسان وژل شول او 112 نور ټپیان شول. په وژل شوو کې 2 ماشومان او په ټپیانو کې 15 ماشومان شامل دي. د ملګرو ملتونو سازمان، اروپایي ټولنې او متحدو ایالتونو په سومي ښار د روسیې د غبریدونه په کلکه غندلي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند ویلي دي، حملې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتوني ګوتریش ته سخت ټکان او صدمه رسولي او ویلي دي چې په تیرو اونیو کې د اوکراین پر وړو او لویو ښارونو ورته بریدونه دوام لري. د امریکا متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې پر سومي د روسیې برید وحشتناک عمل و. نوموړي له فلوریدا څخه واشنګټن ته د پرواز پر مهال خبرې اعلان ته وویل، که کارو ماته ویل شو چې لاغوی تیروتنه شوی، خو زه فکر کوم چې دا یو وحشتناک عمل دی. زما په اند دا ټوله جګړه خورا وحشتناک ده. د اروپای ټولنې د کمیسیون مشر اورزلا فون در لاین ویلي، په سومي ښار برید د نړیوال قانون ښکار سرغړونه وه او زیاته کړه چې د اوربند عملي کولو لپاره قوي اقدامات پکار دي. موسکو په 2022 کال کې په اوکراین له پراخ یرغل راهیسې پر ملکي اهدافو د قصدي حملو تورونه رد کړي دي. دا پر دې سربېره چې روسیې د شخړې په اوږدو کې پر روغتونونو، ښوونځیو، د انرژي پر مرکزونو او هستوګنو ودانیو په بیا بیا بریدونه کړي دي. امریکا د بارونی چار وزیر مارکو روبیو پر سومي برید د روسیې توغندیو وحشتناک حمله وبلله او د اوکراین لپاره د ترامپ ځانګړي استازي کیټ ګیلاک وویل، له دینی پلوه د مسیحیانو د سپېڅلې یکشنبې په ورځ سومي کې پر ملکي اهدافو د روسیې ځواکونو برید د شرافت له هرې کرښې دا اوښتو معنا لري. د جرمني راتلونکي صدر اعظم فریدریش مرتس پر روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو قصدي جنگي جرم تورن کړ. د نورو ترڅنګ د بریتانیا، فرانسې او ایټالیې مشرانو هم سمدستي د برید غندنه وکړه.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساته
د خوندزی یوش میر نارینه زده کونکي او کورنۍ وای د طالبانو حکومت یونیفرم بدل کړی او پرې جبري کړی دی. دوی زده رادیو سره خبرې کول چې د روان تعلیمي کال لپاره ورته په خوندزی کې ول شوی چې باید د پتلونو وخنقاق پرځای کمیسو پرتوک پګړی او خولېګانی واغوندي او زیاتوي چې د یونیفرم په اړه نوې مقرره په بیلابیلو ځایونو کې تطبیق نکړي خوندزی ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې
د مطالعه لپاره ډیر سخت ده چې ډیرو د درسو
د خوست ولایت یو اوسیدونکی او د دولسم ټولګي زده کوونکی دی چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې په ټولو دولتي ښوونځیو کې پر نارینه زده کوونکو د کمیس پرتوک اغوستل پګړۍ یا لونګۍ او خولۍ په سر کول جبري سوي دي. د زیاته کړه
اوس هم سپینې جامې لرو دا د مطالعه لپاره ډیر سخت ده ځکه چې دوی له دې سره بلدتیا نه لري. دا د مطالعینو په اسان باندې ډیر بد تاثیر لري ځکه چې دوی نشي کولای چې څوک یې وس نه لري او بل سبق یې پرېږدو درسونه به پرېږدو ځکه چې موږ دا نشو کولای چې وایغوندو. خو د خوست کې خو دومره خلک ګزاره کوي خو په نورو ولایتو کې چې څوک یې هنکاکه غوندي هغو لپاره ډېر
د کابل ښار اوسیدونکو او د اتم ټولګي زده کوونکو چې د هم د ورته ستونزې لامل نه غوښتل نوم یې خبر سي. ازادي رادیو سره خبرو کې د نوې یونیفرم په اړه نارضایتي و خوده او زیاته کړه
د سمپایش قبلي کې پیش از امارات اسلامي بود په یونیفرم های قبلي کې دریشي بود بسیار راحت بود.
د اسلامي امارات نمک کې مو په خوندي کې یونیفرم دریشي و ډیر راحت و او چې په کمیس پر ټوکی خوندي تزم هیڅ احساس نه لرم نارام یم. اسلامي امارات دې موږ سره په خپل پخواني یونیفرم کې اجازه راکړي.
دا غزده کوونکی وایي چې له لومړي تر نهم ټولګي زده کوونکو د جامو رنگ آسماني او سپینه خولۍ او له لسم تر دولسم ټولګي زده کوونکو کمیس پرتو بیا سپین او لنګۍ او پګړۍ تعین سوي دي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې په تیرو شلو کلونو کې په دولتي ښوونځیو کې د ټیټو ټولګیو د نارینه زده کوونکو د یونیفرم شکل تور پتلون نیلي رنګي خنقاق او په لیسو کې بیا سپین خنقاقونه و. خو د نارینه زده کوونکو ځینې کورنۍ وایي چې دا مقرره یوازې په دولتي نه بلکې په ځینو خصوصي ښوونځیو کې هم پلي سوي ده. د کابل ښار یو اوسیدونکي او د درېو نارینه زده کوونکو پلار چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په ګډون ډیرای نورې کورنۍ هم د دې جامو د پیرلو وسه ځکه نه لري چې دغه ډول یونیفرم زر زړی کی او هم زر خیرنی کی.
شکاوله یونیفرم معلومه مشخص پاتلون او خانقاق رنگونه معلومه اوس آسمانی کالی دغه رنگ ورته انتخاب کړ چې دغه کالی به اغوندي. کوم مدیر ته ویل چې دا خو یو ناسمه پریکړه ده او به وخت پریکړه ده کدا کله مخکې د اختره به چوي ځکه چې را کورنۍ حد اکل خپل بچان ته جوړ کالی کوي اماغه د یونیفرم د رنگ او د ډیزاین او د دغه مطابق باید کړی دا خو ډېر سخته ده. یو جوړ کالی زر یو نیم زر افغانۍ تمامېږي په دې بحراني حالاتو کې دا خو ډېر مشکله ده.
هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نظر ولرو خو ویاندې منصور احمد حمزه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په تیره هود میاست کې د نوي یونیفرم په اړه یوه لایحه تصویب کړې وه چې پر خواله رسنیو هم خبره سوې وه چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده لخوا منظور سوې او د دولتي او خصوصي ښوونځیو پر ښوونکو او زده کوونکو یې د تطبیق ټینګار سوی و. د طالبانو حکومت ځینو سرچینو هغه مهال ازادي راډیو ته د دې لایحې کارولای تایید کړی و. د دې لایحې لمخې د طالبانو حکومت د نارینه زده کوونکو او ښوونکو لپاره یو نوی یونیفرم معرفي کړی چې دوی د کمیس او پرتوک په اغوستلو او د خولۍ او لنګۍ په پسرولو مکلف کړي دي. د لایحې په ټکو هغه زده کوونکي چې د دې لایحې سرغړونه وکړي لومړی به ورته توصیه وسي او که بیا هم سرغړونه تکرار کړي نو د کورنۍ د غړو په حضور کې به ترې تعهد واخیستل سي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د دې لایحې موخه د نظم رامنځته کول د زده کړې او منلو روحیه پیاوړې کول د بیوزلو او شتمنو زده کوونکو ترمنځ د توپیر کمول د زده کوونکو او د ټولنې د نورو غړو ترمنځ توپیر کول او د اسلامي جامع فرهنګ پیوړی کول بللی و. په لایحه کې زیاته سوی چې خصوصي ښوونځي کولای سي د یونیفرم لپاره خپل ځانګړی رنگ وټاکي خو باید د عمومي لارښوونو پیروي وکړي او د طالبانو د نظارت او ارزونې ریاست د دې یونیفرم د تطبیق مسولیت لري. لري خو د زده کړو د حقونو ځینې فعالان د طالبانو د اقدام بې ځای او د وخت ضایع بولي او ټینګار کوي چې د دې ډول اقداماتو پر ځای د ښوونې روزنې او زده کړو پر کیفیت کار او لومړیتوب ورکړل سي. د زده کړو د حقونو فعال او د شریعت پوهنځي پخواني استاد فضل هادي وزین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تعلیم و تربیت و معرفت سره په کده چې دې همشي او ثانوي او ثالثي او بیا ارزښت شیانو بلتیر شي او داسې د تعلیم د کیفیت د لوړو لپاره دې کار وکړي، د کتاب د نصاب د معلم د معلم د وزن ښه کولو لپاره کار وکړي، د هغوی معاش بهتر کړي، د نجونو پر مکتبونو دروازې پرانیزي، خلکو د لومړۍ واغونده او چې اسلام کې هم نه یو اساس بنسټ هم نه لري، په دین کې نه فرض نه مستحب نه نه واجب دی.
دا نوې یونیفرم له هغه کالیو سره ډیر ورته والی لري چې د طالبانو د لومړی واکمنۍ پر مهال یعنی د 1990 کلونو په پای کې پز د کوونکو خونکو لازمي سوي وي. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنۍ وروسته لومړی انجونې لشپګم ټولګي پورته لزده کړو منه او بیا د پوهنتونونو نه هم راوګرځولې، خو دوی یوازې د نارینه زده کوونکو یونیفرم کې بدلون نه دی راوستی، بلکې د پوهنې وزارت په درسي نصاب کې هم بدلونونه راوستل چې د طالبانو د اقدامات.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو زده کوونکو، هله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستی. زه دیانا صالحی تاسو ټول ته د ولسم ټولګي دوهم لوست شرغلاست وایم او هله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پر می ملتیا وکړی. گرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځی درسی موضوع ده د محللونو غلظت چې د لسم سپې څخه پیل تر څوارلسم سپې پورې به دوام ولري. لومړی څپرکی دوهم لوست. گرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کې ولوستل چې محلول څه شته ویل کیږي، په همدې ترتیب مخلوط مو وپیژند، د مخلوط ډولونه مو وپیژندل، متجانس او غیر متجانس د محلول اجزا وې. په همدې ترتیب اوس راځو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کې د محلولونو غلظت پیژنو چې د محلولونو غلظت څه شته ویل کیږي. لومړی راځو د محلولونو د غلظت د کلمې سره آشنا کیږو. د محلولونو غلظت خپل د یو حل کیدونکې موادو کچه د هغوی د محلول په یو واحد حجم کې او یا هم د یو حل کیدونکې د حل کوونکې د کتلو پر یو واحد باندې کچیر شتون ولري عبارت د غلظت څخه دی. یعنی کچیر حل کیدونکې موادو مقدار واخستل سي د محلول په یو واحد حجم باندې تقسیم کړل سي عبارت د محلول د غلظت څخه دي. چې موږ او تاسو دلته یو فرمول لرو چې سی مساوي کیږي ان تقسیم پر وی یا پر حجم باندې، چې په دې فرمول چې موږ او تاسو سی غلظت بولو د محلول غلظت، ام چې د خپل د حل کیدونکې موادو لده، او په همدې ترتیب سره وایو چې ان خپل د حل کوونکې موادو هغه د مولونو شمیر دی او وی هم موږ او تاسو پوهیږو چې حجم دی. نو په همدې ترتیب سره دا فرمول په همدې څو شکلونو باندې پلی سو چې ولیکو سی مساوي کیږي ان تقسیم پر وی، یا هم لیکلی سو چې سی مساوي کیږي ام تقسیم پر وی باندې، او یا هم داسې لیکلی سو چې سی مساوي ان تقسیم پر ام زبر باندې. چې په درست حالاتو کې ام خپل د حل کوونکې موادو د حل کیدونکې موادو چا یا مقدار مروته ستراشي، ان خپل د مولونو شمیر کوم مولونو د حل کیدونکو موادو مولونو شمیر راشي، او سی خپل د محلول غلظت راتشي، او په همدې ترتیب وی چې د خپل د محلول حجم راته بیانوي، او کچیر ام زبر دو ګورو ام زبر خپل د محلل د کتلې مقدار راته یادي، محلل د ماده مقدار راتشي. نو کچیر په دې غلظت کې څه هم غلظت موږ او تاسو وایو چې د خپل سترګو او یا هم د لمسې حس په واسطه سره موږ او تاسو کولی شو چې وټاکو، خو په طب او صنعت کې بیا د محلول هغه دقیق غلظت باید وټاکل سي. نو د محلولونو د غلظت د اندازه کولو لپاره موږ او تاسو ګران زده کوونکو شپږ قیاسي واحدونه باید په کار یوړل سي تر څو موږ او تاسو د محلولونو غلظت لاست راوړو چې دا غوې څخه یو لمړی کیاسي واحد عبارت د مولي برخه څخه ده چې خپل د مولي برخه هغه برخه ته ویل کیږي چې په ټولو اجزاو باندې د محللونو د یو جز تقسیم د مولونو مجموعه څخه عبارت ده. یعنی کچیر مور او تاسو د محلول ټول برخه یا هم ټول اجزاو واخلو د محلول په یو جز باندې تقسیم کړو عبارت د مولي برخه څخه دي. یعنی ان یو مساوي کیږي ان یو تقسیم پر ان یو جمع ان دوا جمع او داس تیپ سره ان آی. یعنی کولی سي چې مختلف قیمتونه واخلي. موږ او تاسو وایو چې د محلول یو برخه د محلول یو برخه واخسل سي د محلول پر ټول اجزا باندې تقسیم کړل سي. یعنی د هغوی پر مجموعه باندې البته عبارت د مولي برخه څخه دي. ګران کوونکو بل پام دې ترتیب موږ او تاسو دوهم کتلوي برخه لرو چې هغه هم د غلظت اندازه کولو د هغه شپږ قیاسي واحدونو څخه شمیرل کیږي چې دا محلول مولي برخه چې ده کتلوي برخه چې ده دا بیا د محلول د یوې برخې کتله د محلول په ټولو برخو باندې کچیر موږ او تاسو وویشو عبارت د کتلوي برخې څخه ده. دې ترتیب وایي چې دبلیو مساوي کیږي ام یو تقسیم پر ام یو جمع ام دوه جمع ام آی. یعنی د ټولو محلول هغه د ټولو کتلې مجموعه باندې موږ او تاسو تقسیم کوو عبارت کتلوي برخه. داسې یو فرمول موږ او تاسو ته په لاس راکړي چې د دې فرمول په واسطه سره هم کولای شو چې د محلولونو غلظت لاسته راوړو. په همدې ترتیب ګران زده کوونکو یو هم موږ او تاسو د دې څخه وروسته یو هم نه د مولاریټي په نوم سره یو واحد لرو چې د مولاریټي غلظت کولای شو چې د مولاریټي واحد له لارې هم کولای شو چې د غلظت هغه اندازه چې شکرو مقدار تعین کړو یا هم لاسته راوړو. د مولاریټي غلظت لرونکي محلول به موږ او تاسو کولای شو داسې ووایو چې د حل شوي مادې د محلولونو مقدار د محلول په یو واحد حجم کې عبارت د مولاریټي غلظت څخه دي. بیا تکرارون د حل شوي مادې د مولونو مقدار د هغوی د محلول په یو واحد حجم کې عبارت د مولاریټي غلظت څخه دي. چې د مولاریټي غلظت د اندازه کولو واحد کېدای سي چې مول پر لیټر وي، مول پر په همدې ترتیب سره جیم مکعب وي، مول پر متر مکعب وي او داسې نور کېدای سي چې نور واحدات هم چې شي کې واخلي. خو که چیرې حل شوې ماده بیا یا د حل شوې مادې مولونه په یو لیټر محلول کې وجود ولري دا غلظت ذات بیا د مولر په نوم سره یادیږي. دا غلظت بیا د مولر په نوم یادیږي. یعنی کله چې یو حل شوی ماده واخستل سي یو مول په یو لیټر محلول کې حل کړل سي د دې محلول غلظت خپل یو مولر دی. او کچیر د حل شوی ماده دوه مول په یو لیټر محلول کې حل کړل سي نو د محلول غلظت به دوه مول روي. او کچیر د حل شوی ماده غلظت موږ تاسو یا د مول اندازه 0.1 مول په یو لیټر محلول کې حل کړو نو په دې ځای کې به د محلول هغه 0.1 مول روي. نو دې ته موږ تاسو په همدې ترتیب سره واحدات ورکول سي. یو مثال لرو ګرانو زده کوونکو، په دې مثال کښې موږ او تاسو وایو چې په یو سلو شپږ نوي ګرام په کچه د ګوګړو تیزاب سلفوریک اسید څلور لیټره محلول کښې که چیرې وجود ولري د دې محلول مولري غلظت محاسبه کړي. د ګوګړو د تیزابو مالیکولي کتله هم راکول سوې ده په داسې حال کې چې هغه مساوي په 8 نه وي ګرام سره ده. موږ او تاسو فرمول درلودي چې سی ایم یا هم مولاریټي غلظت مساوي کیږي ام ضرب زر ملي لیټر ضرب مولر تقسیم پر ام ضرب وی سره. نو موږ او تاسو دلته د هغه فرمول پر اساس باندې قیمتونه راکول سوي د هر کمیت پر ځای باندې خپل قیمتونه وضع کړو چې ام مساوي کیږي په 1.9 ګرامه، وی مساوي کیږي په 4 لیټره او ام مساوي کیږي 8 نوي. یعنی ګوګړو د تیزاب مالیکولي کتله لوی ام چې ده هغه مالیکولي کتله ده او کوچنی ام چې ده موږ او تاسو ته کوچنۍ کتله یا هم عمومي کتله یا هم د هغه مادې مقدار راته دي. CM یا مولارقی غلظت پیدا کی فرمول لرو پدې فرمول کې د هاري کمیت پر ځای خپل قیمت وزه کو قیمت موازه کړ ګرانز د کون کو وینو ضرب حالت کې او د تقسیم په حالت کې لمړی د ضرب حالت لمنځ ورو او بیا ورسته اخر کې تقسیم او مشابه حدونه د مشابه حد سره زی ګرام د ګرام سره ملي لیټر به د ملي لیټر سره اختصار سی یوازې به مولار پاتې سی چې په نتیجه کې موږ او تاسو د تقسیم ضرب او بیا مو تقسیم کړ 0.15 مولر پلاس راکړه موږ او تاسو وایو چې دلته د ګوګلو د تیزابو هغه مولارتي غلظت مساوي کې چې په 0.15 مولر سره راځو ګرانو زده کوونکو یو بل قیاسي واحد چې د دې واحد له لارې موږ او تاسو کولای شو چې د محلولونو غلظت لاس سره ورو چې هغه عبارت د نارملتي غلظت څخه دی چې خپله دا بیا نارملتي غلظت چې د محلول په یو واحد حجم کې د حل کېدونکې مادې له معادل ګرام د معادل ګرام څخه عبارت ته چې د مراد تاسو نارملتي غلظت وایو لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته موږ او تاسو نارملتي غلظت سی غلظت ان معنی نارملتي نارملتي غلظت مساوي کیږي ای کیو منفی ګرام او په دې ترتیب دا معنی چې معادل ګرام معادل ګرام پر چې باندې پر یو واحد حجم باندې د هغه حل کېدونکې مادې پر یو واحد حجم عبارت د نارملتي غلظت څخه دی او په همدې ترتیب د نارملتي یا یو مول یا یو یا د مول معادل غلظت چې دی هغه د مقیاس اندازه کولو واحدونه چې دی هغه عبارت د معادل کمیت په متر مکعب سره معادل کمیت په دیمر متر مکعب سره او په همدې ترتیب معادل قیمت چې د هغه پر چې باندې په لیټر باندې کېدای شي چې دا اوس یو کچیر د حل کېدونکو مادې معادل ګرام کچا په یو لیټر محلول کې شتون ولري دا غلظت بیا د نارمل غلظت په نوم سره یادیږي نو روزو ګرانو زده کوونکو موږ تاسو په نارملتي غلظت باندې یو مثال لرو چې په دې مثال کې موږ تاسو وایي وای د فاسفوریک اسید یو محلول د دې محلول نارملتي غلظت تاسو داسې لاس ته راوړي چې کله دغه فاسفوریک اسید محلول په 1500 ملي لیټر کې یو سلو شپږ نوي ګرامه فاسفوریک اسید وجود ولري تاسو د دې مرکب مالیکولي کتله چې هغه مساوي ده په 8 نوي ګرام سره د دې نارملتي غلظت محاسبه کړئ نو د دې غلظت محاسبه کول لپاره هر کمیت لپاره خپل ټاکلي قیمتونه لرو فرمول لرو په دې فرمول کې موږ تاسو کولای شو چې قیمتونه وازو کړو مشابه حدونه د مشابه حد سره اختصار کو او په همدې ترتیب سره ورسته د ضرب نه تقسیم عملیه اجرا کو چې په نتیجه کې موږ تاسو دلته وینو چې ملي لیټر د ملي لیټر سره اختصاریږي ګرام د ګرام سره اختصاریږي د ترتیب یوازې یوازې نارمل نارملټی یا نارمل پاتې کیږي چې موږ تاسو وایي چې دلته د دې مرکب چې فاسفوریک اسید د دې نارملټی غلظت مساوي کې ده په 12 نارمل سره ګرانوز د کوونکو اوس راځو موږ او تاسو په همدې ترتیب یو هم د غلظت د واحدات څخه چې هغه عبارت د مولالټی غلظت چې د دې واحد پر اساس کولای سوچ موږ تاسو د محلول یو غلظت چې شکو اندازه کړو نو دا مولالټی غلظت چې د خپل د یو حل کېدونکې مادې د مولونو کچې یا مقدار د هغه محلل په یو واحدی کتله کې عبارت د مولالټی غلظت څخه دی چې په دې ځای کې بیا سی ام لرو سی یعنی غلظت ام یعنی مولالټی غلظت چې مول تقسیم پر ام باندې یعنی د یو حل کېدونکې مادې د مولونو شمیر تقسیم د دې د مولونو شمیر دغه محلل پر یو واحدی کتله باندې هغه محلل چې مثال پکې یو منحل ماده کې چې کیږي حلیږي دغه پر کتله باندې تقسیمو تاسو یو فرمول کې د دې فرمول په واسطه به موږ تاسو کولای شو چې مثال هم الکو هر قیمت چې راکول شوی وي یو پر باندې تقسیمیږي مشابه دنیا ولا بس اختصار کې او بل اخر جواب لاس رکی خو د دې لپاره ټاکلي واحدونه ګرانس د کون کلورو مول پر کیلوګرام سره مول پر ګرام سره او مول پر د ترتیب سره کولای شو چې کیلوګرام سره ولرو چې عمومي فرموله سی ام مساوي کیږي مول تقسیم پر کیلوګرام ایو مساوي ده په مولال سره د ته موږ تاسو مولال کی غلطت وایي بل ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو بل واحد هغه د تیتر غلظت په نوم سره یادیږي، چې د دې غلظت په ذریعه سره په دې واحد په ذریعه سره هم کولای شو چې د غلظت اندازه او مقدار وټاکو، چې دې کې بیا خپل د حل کیدونکې ماده د ګرامونو کچه یا د ګرامونو مقدار پر یو ملی لیټر محلول کشي د تیتر غلظت څخه عبارت. یعنی کچیر وګورو یو حل کیدونکې ماده د ګرامونو شمیر د هغه محلل یا د هغه محلول پر یو ملی لیټر باندې تقسیم کړل سي عبارت ده تیتر غلظت څخه دی، چې دلته سی یعنی غلظت، سی ټی مساوي کیږي ګرام تقسیم پر ملی لیټر سره. سی یعنی غلظت، ټی یعنی تیتر غلظت. د تیتر غلظت مساوي کیږي ګرام. ګرام را تاسو ویلی چې د حل کیدونکې مادې د ګرامونو شمیر، د حل کیدونکې مادې د ګرامونو شمیر تقسیم پر څه باندې، مثال په ډول پر ملی لیټر باندې، پر یو ملی لیټر د محلول عبارت د تیتر غلظت څخه دی. کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو ارزونه لرو، چې د ارزونې په دې برخه کې څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال وایي، د پوتاشیم هایدرو اکساید دوه مولره محلول د تیتر به څومره وي؟ د تیتر د غلظت پر اساس به تاسو غلظت پیدا کوي. دوهم سوال، د سرکې د تیزابو چې یو سل څلوېښت ګرامه په پنځه سوه ګرامه اوبو کښې حلیږي، تاسو د سرکې د تیزابو هغه څه شي پیدا کوي؟ د ایتایل د سرکې د تیزابو مالیکولي کتله چې شپېته ای ام یو ده، د دې محلول د مولل غلظت به پیدا کوي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چارې ولري.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټول ته هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. تاسو ټول ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون دوهم لوست یو ځل بیا شراغ لاست وایم، او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې زما سره د لوست تر وروستنی شیبو پورې فاتشی. راځو ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د مالیکول جوړښت او فورمولونه، چې د اتلسمې څپې څخه پیل تر درې دېرشمې څپې پورې دوام لري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوستونو کښې لوستې وه چې خپله مالیکول څه ته ویل کېږي، په همدې ترتیب سره د مالیکول ډولونه وه، د مالیکول جوړښتونه وه، د هغوی قطبیت وه، د دوی ترمنځ قواوې وې، چې موږ او تاسو په تېرو ټولګیو کښې لوستې وه. همدې ترتیب سره ګران زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نننۍ ورځې درسي موضوع وي یا د درسي اهداف څخه یو هم همدا ده چې خپله مالیکول او په همدې ترتیب د مالیکولونو هغه جوړښت او ترمنځ یې فورمولونه موږ او تاسو څه شکړو وپېژنو. نو ګران زده کوونکو، د کیمیاوي مرکباتو مالیکولونه چې دي، هغه د هغو ډلو څخه چې کوم د عضوي مرکباتو مالیکولونه چې دي، د هغوی د ځانګړو اړوندو جوړښتونو لرونکي دي. نو د عنصرونو له اټومونو څخه په بېلابېل شکلونه او یا هم په بېلابېلو قواوو سره کېدای سي چې څه اوسي تشکیل سوي وي. نو د مرکباتو مالیکولونه د هغوی د بېلابېلو عنصرونو د اټومونو لرونکي دي. نو د اټومونو د اړیکې له لارې کولای سي چې بېلابېل شکلونو سره وموندل سي. نو په همدې اساس مالیکول پېژنو، چې مالیکول څه شي ته ویل کېږي، د مالیکول جوړښت څه ډول ده، پم دې ترتیب کولای شو چې د هغوی د مالیکولونو سمبولونه او پم دې ترتیب فرمولونه هم چې کو او پیژنو. نو ګران زده کوونکو، مالیکول چې د خپل مجاوتاس وایي چې د دوو او یا هم د دوو څخه د زیات اټومونو د یو ځای والی څخه تشکیلیږي چې مختلف ډولونه یې درلودل چې موږ تاسو په تېر لوست کې اول وسته له قطبي مالیکولونه او غیر قطبي مالیکولونه وه. په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، راځو اوس د مالیکول هغه عمومي فرمولو ته راځو چې خپله یو هم د هغوی څخه مالیکولي فرمولونه دي، بل تجربهیي فرمولونه دي او جوړښتیز یا هم ساختماني فرمولونه دي. مالیکولي فرمولونه ګران زده کوونکو، که چیرې وګورو تل یو کیمیاوي مرکب د هغه د تشکیل کوونکو عنصرونو د سمبولونو د ترتیب له لارې د هغه د نسبتي ضریبونو سره یو ځای د دستیکو میتری پر اساس یا هم داغه د زیربونو په نوم سره هم یادیږي کې دایسي چې داغه پر اساس باندې شي او شودل سي. د بیلګې په توګه موږ او تاسو لکه د اوبو مالیکولي فرمول ته ګورو، دلته موږ او تاسو وینو چې د خپل د عنصرونو د هغه د سمبولونو د ترتیب له کبله او په همدې اساس د دې د نسبتي زیربونو پر اساس باندې دوی چې شوي ده تب شوي ده او په همدې ترتیب وایي چې د خپل د یو اوبو مالیکولي فرمول بلل کیږي. په همدې ترتیب کې چیر موږ تاسو ګورو ګلوکوز په همدې ترتیب شمه مثال ورکوالی سو، سوډیم کلورایډ ورکوالی سو، او همدې ترتیب سره ایتلین ورکوالی سو، او داسې نور مرکبات چې موږ او تاسو وینو چې د خپل د دوی هغه مالیکولي فرمولونه دي. یعنی موږ او تاسو وایي چې د کیمیاوي فرمولونو یو ډول څخه هغه مالیکولي فرمولونه دي چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ولوستل. یو بل ډول ګران زده کوونکو، هغه هم عبارت د تجربهي فرمول څخه ده چې په دې فرمول کې بیا کېدای شي چې د بیلابیلو عنصرونو د هغوی د اټومونو شمیر په یو مرکب کې چې شي وښودل سي چې دې ته به موږ او تاسو تجربهي مالیکولونه فرمولونه وایو. چې د دې تجربه کلمه چې د خپل په دې ځای کې هدف یا مفهوم مو داسې ده چې خپل فرمول یوازې د لیدنی او اندازه کولو پر بنسټ، یعنی د توصیفي او مقداري تحلیل په واسطه سره هم کله چې چشتي و ټاکل شي یا هم ټاکل شوی دی. نو په همدې ترتیب کې موږ او تاسو د ګلوکوز په مالیکولي فرمول ته ځیر سو. د ګلوکوز په مالیکولي فرمول کې موږ او تاسو وینو چې د کاربونونو د اټومونو شمیر مساوي په څو سره ده؟ په شپږ سره. او د هایدروجنونو د اټومونو شمیر مساوي په دولس سره ده. او خپل د اکسیجنونو د اټومونو شمیر چې د مساوي په شپږ سره ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو چې دوی د اټومونو تعداد یې د دونو په دومره اساس سره چې شوی ده تشکیل شوی ده. نو د دوی هغه تجربهي فرمول چې موږ او تاسو وایو هغه سی ایچ دوه او سره، یعنی دلته بیت موږ او تاسو داسې په خلاصه ډول سره چې د خپل د دوی یو چشي ده یو تجربهي فرمول ده. نو دلته چې د یوازې د کاربون د اټومونو د هایدروجن او د اکسیجن د اټومونو نسبت ده د ګلوکوز په مالیکول کې موږ او تاسو ته چش کوي راشي یا هم بیانوي چې دته موږ او تاسو تجربهي فرمول وایا. بل په همدې ترتیب سره په دې شکل کې هم تاسو ویني چې موږ او تاسو کاربونیک اسید د کاربونیک اسید د هایدروجنونو شمیر چې د دوه د کاربونونو شمیر په همدې ترتیب سره یو ده، خو د اکسیجنونو شمیر هغه مساوي په څو سره ده؟ درې سره ده. نو دلته چې موږ او تاسو د هر عنصر د اټومونو شمیر راته یادوي د یو بل نسبت راته یادوي د ته موږ او تاسو تجربهي فرمول وایو. په عین وخت کې موږ او تاسو وینو چې د دې هغه د لیدنی اندازه کولو پر بنسټ توصیفي او مقداري تحلیل هم دلته تر سره سوي. او بل ګران زده کوونکو، یو هم موږ او تاسو د مالیکول د فرمولونو د ډولونو څخه یو هم جوړستیز فرمول لرو یا هم ساختمانی فرمول لرو. چې په جوړشتیز فرمول یا ساختمانی فرمول کې موږ او تاسو وینو چې خپل د اټومونو د تعداد سربیره د اټومونو ترمنځ د هغوی اړیکه هم موږ او تاسو چش کوي راشي. یعنی په یو مرکب کې کېدای شي چې موږ او تاسو وایي د دوی د عنصرونو او د دوی د عنصرونو د اټومونو ترمنځ هغه اړیکه موږ او تاسو ته په عین وخت کې بیرته د اټومونو شمیر تعداد موږ او تاسو چش کوي په ګوته کړي یا هم راته وشي چې دې ډول فرمولونه ته بیا موږ او تاسو مالیکول دغه جوړشتیز یا هم ساختماني فرمولونه وایو. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني موږ او تاسو وینو چې د کاربون او هایدروجن ترمنځ یو ګونی اړیکه ده. او په همدې ترتیب د هایدروجن د اټومونو تعداد راته واضح او په همدې ترتیب سره د کاربون د اټومونو تعداد هم چې شوی دلته واضح شودل شوی ده چې دا خپله یو جوړشتیز فورمول ده. او ګران زده کوونکو دلته موږ تاسو جوړشتیز فورمولونه ویل دا چې جوړشتیز فورمولونه باید څه ډول ولیکل سي د هغوی د لیکلو لپاره موږ تاسو ویل چې خپله ځینې وختونه مرکبات کچیرې ساده او د هغوی مالیکولونه یا هم مالیکولي فورمولونه لپاره باید موږ تاسو ځینې وختونه د هغوی توصیفي او مقداري تحلیل باندې باید پوسو. نو په هماغه اساس درې مهم نقطې دي چې اول هر عنصر مقداري کمیتونه باید چې سي انلایز او هم تجزیه په واسطه سره لاسته راوړل سي او بیا وروسته هغه په مول باندې چې شي سي تبدیل سي یا هم مول ته واړول سي. دوام کېدای سي چې د هغوی د مرکب د تشکیل کوونکو او د هر عنصر د مولونو اندازه چې د هغه د لومړی ماده سره سم لاسته چې شي سي راوړل سي. او دریم دی ګران زده کوونکو چې دا چې د کېدای سي خپل یعنی موږ او تاسو وایو هغه کمیتونه چې خپل د مادې سره سم چش کیږي حاصلېږي باید د تام چش اوسي زیات متوجه اوسو یا هم پاملرنه اوسي. یعنی کچیر هغه عددونه وجود ولري چې د مرکب د مالیکولونو د تشکیل کوونکو عنصرونو د اټومونو ذرګونه په ساده فورمول کې وجود ولري یا هم تام رقمونه اوسي هغوی باید د رانډاف په طریقه سره یا هم تام ته یا د ډیر کوچني عدد په ضربولو سره کېدای سي چې تام عدد ته چش کړو تبدیل کړو. څلورم کېدای سي چې د مرکب د موادو کتلې ته هغه تم باید چې شو وسو ډیر زیرو وسو او متوجه وسو د دوی توصیفي او مقداري تحلیل سربیره موږ او تاسو کولای سو چې دغه موادو کتله هم باید معلوم کړو او پر دې بنسټ د توصیفي او مقداري تحلیل په پام کې نیولو سره کولای سو چې د ساده فورمولونو مواد هم په همدې ترتیب سره چې کړو د دې فورمول په واسطه سره داسې لاسته راوړو چې کولای سو ووایو چې ایکس مساوي کیږي د مولی یا فرمولی کتله او په همدې ترتیب سره د دوی تجربهی فرمولی کتله. ازو ګرانو زده کوونکو یو هم را تاسو ویل دا چې جوړشتیز فورمولونه څنګه لیکل کیږي د دوی زیات جوړشتیز فورمولونه چې د ساده مالیکولونو د هغوی په هندسي شکلونو پورې او د هغوی د ټاکلو خواصو پورې اړه لري. نو دا چې مالیکولونه ساده هندسي شکلونو درلودونکي دي کېدای سي چې دوه اټومي مالیکولونه لکه هایدروجن مالیکول چې یو ساده شکل لري کېدای سي چې موږ او تاسو ووینو. یو هم رازو د هغوی څخه د هغه هندسي شکلونو څخه خطي مالیکولونه دي یا هم په خطي ډول سره د دوی هندسي شکل وایو چې په دې ځای کې موږ تاسو خطي مالیکولونه چې دي د دوی خطي جوړښت دي خط ته ورته یا هم مستقیم خط ته ورته جوړښت لري. دوی چې دي دوی الکترونی ساحې جوړي او په همدې ترتیب سره یا هم د دوی الکترونی ساحو په نوم سره هم یادېږي. او د ویسپر د تیوري پر اساس کېدای شي چې د خطي مالیکولونو ترمن د مرکزی اټوم پر شاوخوا باندې دوی الکترونی ساحې وجود ولري او مالیکولونه خپل ځان ته یو خطي جوړښت ولري. د دوی در ترمنځ یو سلاتیا درجه زاویه یا ویلنسی زاویه مساوي په یو سلاتیا درجه ده اس پی هایبرید ده او چې د اس پی هایبرید په دې ځای کې موږ تاسو مختلف مرکبات هایدروجن سیانایډ او ایتلین او کاربن ډای اکساید او داسې نور کولای سوچ تاسو ویني دوی چې د دوی مالیکولونه خطي مالیکولونه دي او د دوی ترمنځ یوازې دوی الکترونی ساحې چې سوي دي رامنځته سوي دي. او الکترونی ساحې ګران زکون کوم را تاسو داسې تعریف کړل چې هر یو ګونی دوه ګونی درې ګونی یو طرفه اشتراکي اړیکه او آزاد جوړه الکترونونه دي ته موږ تاسو چې ویل سو الکترونی ساحه ویل سو. او بل ګران زکون کو ځینې وختونه کېدای سي چې داسې مالیکولونه هم وجود ولري چې هغه مسطح مالیکولونه یا هم د الکترونونو درې جوړې الکترونونه مالیکولونه او ساده مالیکولونه چې په خپل شاوخه کې کېدای سي چې درې الکترونی ساحې جوړې کړي او د دوی ترمنځ ویلاسي زاویه چې دغه مساوي په 160 درجه سره ده د اس پی 2 هایبرید درلودونکي ده او په همدې ترتیب د اس د اوربیتال برخه یو پر دریمه برخه او د پی د اوربیتال برخه دوه پر دریمه برخه ده. داسې ګران زده کوونکو یو هم ځینې وختونه کېدای سي څلور سطحي مالیکولونه وجود ولري چې څلور سطحي مالیکولونه چې د خپل مرکزي اټوم په شاوخوا کې څلور الکتروني ساحې رامنځته کړي چې یو دوه درې څلور څلور الکترونی ساحې رامنځته کړي دي، او دوی چې د ایس پی درې هایبرید درلودونکي دي، د ایس پی درې هایبرید درې د پی اوربیټالونو یو د ایس اوربیټال درلودلو سره، او یعنی دلته درې اوربیټالونه دي چې کوي څلور اوربیټالونه دوی منځته راوړي. د ایس اوربیټال یو پر څلورمه برخه، او د پی اوربیټال چې د هغه درې پر څلورمه برخه د مختلف مرکبات لکه سلفایډ او سلفیټ په مثال کې ورکوالی سو. یو هم ګران زده کوونکو د مالیکولونو د هندسي شکلونو پر اساس باندې اته سطحي یا اوکتا هایډرال مالیکولونه دي. دا به هغه ډول مالیکولونه دي چې د دوی مرکزي اټوم په خپل شاوخوا کې شپږ الکتروني ساحې چې کوي جوړوي، یو دوه درې څلور پنځه شپږ شپږ الکتروني ساحې لري چې د هر اړیکې ترمنځ د دوی ولانسي داویه مساوي په نوي درجه سره ده. دوی چې دي د ایس پی درې او ډي دوه هایبرید درلودونکي دي، لکه موږ او تاسو چې د سلفر هیگزا فلورایډ مرکب چې وینو په دې ځای کې د ایس پی درې او ډي دوه چې یو موږ او تاسو د ایس اوربیټال د پی اوربیټالونه او یو دوه هم د ډي اوربیټال سو د دې ترمنځ ولانسي زاویه نوي درجه، د ایس برخه یو پر شپږمه، د پی برخه درې پر شپږمه، او د ډي برخه چې د هغه دوه پر شپږمه برخه جوړوي. بل ګران زده کوونکو د جوړستیزو فرمولونو د ساده کولو لپاره موږ تاسو کولی سو چې درې لارې په نظر کې ونیسو. یو دا چې د جوړستیزو فرمولونو د لیکلو لپاره هغه په لنډ ډول چې دوی څنګه باید لنډ ډول ولیکل سي، هغه دا چې زیات وخت د کاربون او د هایدروجن ترمن هغه اړیکه نه لیکل کیږي. دوام کېدای سي چې د کاربینونو د اټومونو ترمن اړیکه ونه لیکل سي، یا هم کېدای سي ولیکل سي، او دریم کېدای سي چې موږ تاسو د هغوی هغه کیمیاوي علامې په اساس باندې دي شکو او شی لکه تاسو چې په دې ځای کې ویني. موږ او تاسو دلته د یو د پینتان په نوم سره یو مرکب لرو. کچیر وګورو موږ او تاسو د جوړستیزو فرمولونو پر اساس موږ او تاسو ویل چې د دوی په دې ترتیب او لومړی په داس شکل سره د هایدروجن او هایدروجن د کاربون او کاربون ترمنځ اړیکه خورو ستا سو ګورو په دې شکل سره موږ او تاسو جوړستیز فرمول ورکړ ساده مو کړل. ځینې وختونه داسې حالت مخ راکول چې موږ او تاسو ویل د کاربون او کاربون یا هم د کاربون او هایدروجن ترمنځ